د افغانستان په وخت د ماسپښین دوه بجې شوې. زه اجمل تورمانیم او تاسو ته د ازادۍ راډیو د دې ساعت خپرونه وړاندې کوم. د تخنیک په چارو کې مې همکار عبیدالله عبید ملګرتیا کوي. په دې خپرونه کې به تر نورو موضوعاتو دمخه د هلمند وروستی امنیتي حال درکړو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځنې په اړه به هم واورئ. د ناجیې ساپۍ په کوربتوب روغتیا د ژوند شتمني خپرونه په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. خو تر هر څه دمخه رحمت الله افغان او د دې ساعت کورنی خبرنه.
دا هم د ورسته یو مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا یو بله پایه هم تخریب شوې ده. او د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر له منځه وړي او شپږ طالبان یې نیولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د دغه بانک رئیس خلیل الله صدیق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانیو د بیو له ښکته کېدو سره بیا هم د لومړنیو موادو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی نه دی راغلی.
حکومت وکړه چې د خپل اقتصادي پلانونه چې نیولي دا ورو ورو عملي کړي. زه په دې عقیده یم چې په راتلونکي کار کې به په افغانۍ باندې فشار کمی په مقایسه د دغه کار چې موږ روان یو.
ښاغلی صدیق زیاتوي اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ د افغانیو په ثبات به تاثیر کړی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې سوداګریز توازن کنټرول نشي افغانۍ به د بهرنیو اسعارو په مقابل کې لازم ثبات پیدا نه کړي. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا یوه بله پایه هم تخریب شوې ده. د دغه ولایت د برېښنا رئیس انجینر غلام حسن حیدر ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پایه تیر شپه نړول شوې خو په ځمکه نه ده لوېدلې او کابل ته د برېښنا جریان هم قطع شوی نه دی. ښاغلی حیدر زیاتوي چې د تخریب شوې پایې د بیا ترمیم لپاره کارونه پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هم د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا تخریب شوې پایې نه دي ترمیم شوې او د رغونې لپاره هڅې روانې دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر له منځه وړي او شپږ طالبان یې نیولي دي. د کندهار د امنیت قمانداني ویان زیاد دورانی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات بېګا شپه د سره بغل په سیمه کې شوي دي. ښاغلی دورانی زیاتوي چې په عملیاتو کې درې ارادې موټر او شپږ موټر سایکل هم له منځه وړل شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د نشې موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د دلبې په میاشت کې د یو ایراني تباه په ګډون د مخدره موادو یو درس قاچاقونکي نیولي دي. له دغه مرکز څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د قاچاقونکي د کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا په ننګرهار، کابل، هرات، لوګر، پروان او کندوز ولایتونو کې نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې له قاچاقونکو سره لسګونه کیلوګرامه هیروین، مورفیم، تریاک، چرس، الکولي مشروبات او یو شمیر وسلې هم نیول شوي. د نشې موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې د جدې په میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نږدې 2% د نشې موادو قاچاقبران نیولي وو. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د سوریې د بشري حقونو د سر ډلوي په مرکزی ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. په بریتانیا کې ډیری دغه ډلوي داسې ښکاري چې ډیری وژل سوي کسان ملکیان وي. خو د هومس والي تلال برازي د سوریې دولتي تلویزیون ته وویل چې د وژل سوو کسانو شمېر 25 ته رسیږي. هومس د ښار تقریبا په بشپړ ډول د سوریې د دولت په کنټرول کې دی چې پرله پسې ډول ورباندې بمي حملې کیږي. دمشق پلوه الاخباریه تلویزیون وویل چې چاودنې د ښار په الزهرا سیمه کې سوي دي. پر الزهرا سیمې تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سوي. تېرې میاشت په دې ځای کې لږ 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې وژل سول او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د رق قبیلوي ملیشه په فلوجه کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز بلل کیږي. د رق د پوځ یوه جنرال نن وویل د فلوجه د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. راپورونه وایي دغه جګړه پرون وروسته له هغې پیل سوه چې د داعش ډلې سختریزو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یوه بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې خپل لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه پارولې ده. فلوجه یو له دوو ښارونو دی چې د داعش ډلې په کنټرول کې دی. دې ډلې د عراق پر دویم لوی ښار موسول هم ولکه ټینګه کړې ده. د پوځ دغه افسر ویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانې دي. د ده په خبره د عراق پوځ د داعش پر سنګرونو توغندي هم ویشتلې دي. راپورونه وایي په سختو په دغو نښتو کې قبایلو او داعش ډلې دواړو ته سخته مرګ ژوبله اوښتې ده. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل سوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولامازو سیمه کې او د هغې په مربوطاتو کې ټپیان سوي دي. په کولامازو سیمه کې د ښاري پولیسو یو مسؤول پاول ماتیاس وویل
We've had several shootings here tonight.
نن شپه دلته په کولامازو سیمه کې ګڼې ډزې سوي. داسې ښکاري چې ټولې ډزې سره ارتباط لري چې ګڼ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. داسې ښکاري چې برید کوونکی په موټر کې بېلابېلو سیمو ته تللی او پر لار چې څوک په مخه ورغلی ویشتلی دی. ماتیاس زیاته کړه داسې ښکاري چې په دې ښارګوټي کې له بدې پیښې سره مخامخ سوي ځکه یو تن د موټر چلولو پر وخت پر خلکو ډزې کوي. محلي رسنیو راپور ورکړی چې څو کسان په یو رستورانت او یوه موټر پلورنځي کې وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیوادا کې د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشرۍ ته د کاندیداتوري انتخابات وګټل. بلخوا د نیویارک میلیارډر ډونالډ ټرمپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند په منځ کې د جنوبي کارولینا انتخابات ګټلي دي. له رایې اخیستلو وروسته د فارمونت خپلواک سناتور بیرني ساندرز له میرمن کلینټن سره وکتل او مبارکي یې ورکړه. په 50% شمېرو سوو رایو کې میرمن کلینټن تر ساندرز له 48 نیولې تر 52% پورې زیاتې رایې ګټلې دي. ټرمپ بیا د جنوبي کارولینا په شمېرل سوو رایو کې تر اوسه 33% وړاندې دی. او د فلوریدا پخوانی والی یا ګورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیداتورۍ تیریږي. جیب بوش چې د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی دا اعلان په جنوبي کارولینا کې وکړ. په دغه ایالت کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند د کاندیدانو له 50% شمېرل سوو رایو څخه جیب بوش 8.3% رایې ترلاسه کړې دي. نږدې کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګومان کېدی چې مخکښ کاندید به وي.
تاسی آزادی رادیو اورئ. د ټولو راپورونو په سر کې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اورئ. نن په افغانستان کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغې غونډې په اړه وایي
څنګه د دغو ژبو پالنه وسي، څنګه یې د رشد زمینه برابره شي او څنګه یې د رشد زمینو څخه ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي چې امریکا ته د سفر په جریان کې له امریکایي چارواکو سره په بېلابېلو مسایلو یې خبرې کړې دي.
فیصله هلته وسوله چې 50 پله تقریبا نوي افغانستان ته ورسول کېږي.
نور راپورونه هم شته او د خپرونې په دوهنې منیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه اورېدلی شئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوی و چې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه په سر کې درته راپور ولرو د خپل خبریال څخه، خو زموږ اړیکه له خپل خبریال څخه سره روغه نشوه. راځو یو بل راپور ته. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالر په مقابل کې 20% خپل ارزښت پایلی دی. دغه بانک چارواکي هیله من دي چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، پر افغانانو پر موجوده فشار یو څه راکم شي. اقتصادي کارپوهان بیا وایي تر هغې چې په افغانستان کې تجارتي کسر بیلانس او یا کنټرول نشي، افغانۍ به د بهرنیو آثار په مقابل کې لازم ثبات پیدا نکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د بهرنیو اثارو په خاصه توګه د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کمیږي، د افغانستان بانک وایي د افغانیو د ارزښت ثابت ساتل د دوی له وسې پورته کار دی. روانه ناامنی له افغانستانه د پانګو ویستل بهرنیو په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو ورتګ او په ټوله کې بې ثباته سیاسي وضع د بهرنیو اثارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت د کمیدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانیو د ثبات لپاره د حکومت له سیاستونو دفاع وکړه، خو ویې ویل تیر کال ډیرو پیاوړو اثارو د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. ښاغلی صدیق وایي که څه هم تیر کال د ډالرو په مقابل کې افغانیو 1.5% خپل ارزښت بایللی، خو لا هم د انفلاسیون یا د توکو د بیو د لوړوالي په اندازه کې جدي فرق نه دی راغلی.
انفلاسیون زموږ په هیواد کې صفر دی. د دې معنا دا ده چې مرکزي بانک واقعا د عرضې او تقاضا پر اساس پیسې ساتلې دي. له دې پرته کېدای شوای چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت کموالی، د توکو په قیمت کې د لوړوالي او په بازارونو کې د خدماتو د لوړېدو او یا د انفلاسیون د ډېرېدو لامل شي.
د افغانستان 90% تجارت په ډالرو دی، نو له دې کبله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ثبات ساتل ډېر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې یوازې اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک په بازارونو کې د 200 میلیارد ډالرو تقاضا رامنځته کړې چې دغې چارې د افغانیو په ثبات بد تاثیر کړی. چارواکي وایي د افغانیو په ګډون د استرلینګ پاونډو، ترکی لیرو، تاجکي سامانیو، ازبکستاني ساوندو او د قرغیزستان، برازیل او ترکمنستان اثارو هم د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. د افغانستان بانک وایي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د حکومت اقتصادي پلانونه پلي شي، د افغانیو په ارزښت او ثبات به مثبت اغیز وکړي، خو اقتصادي کارپوهان د بانک له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د اقتصادي چارو کارپوه رفعت ساپی وایي تر هغې چې افغانستان د تولید له اړخه پر خپلو پښو ونه درېږي او د تجارت کسر ختم نه کړي، د افغانیو د ثبات ساتل خورا ستونزمن دي.
څو مسایل دي تر څو دا دایمي دپاره حل نه شي، دا مزله له منځه لاړ نه شي، کسر تر څو چې زموږ صادرات زیات نه شي، واردات کم نه شي، دا مشکل به همدغسې وي. دا مثال صحیح دی، دا به تر یو اندازې زه دې سره موافق یم، خو د مطلق شکل باندې هغوی سره مثالونو سره موافق نه یو.
دا سرای شهزاده د صرافانو ټولنه تر یو بریده د افغانیو د ثبات په برخه کې د حکومت پالیسۍ او سیاستونه پر ځای بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید له افغانستانه د بهرنیو اثارو او په خاصه توګه د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د سرای شهزاده د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز وایي له کومه ځایه چې افغانستان کاملا یو مصرفي هیواد دی، نو د اثارو ثابت ساتل مشکل، خو حکومت کولی شي د ښو او مشخصو پالیسیو په پلي کېدو تر یو بریده د افغانیو ارزښت د بهرنیو اثارو په مقابل کې ثابت وساتي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
نن د مورنۍ ژبو نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې هم دغه ورځ د ولسم ځل لپاره نمانځل کیږي. په کابل کې نن له دې امله د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا یوه غونډه جوړه شوې. شېبه مخکې مې د دغه غونډې په اړه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وپوښت. ښاغلی حکیمی په اړه راته وویل،
د 1999 کال په اردو کې د ملګرو ملتونو د علمي، ساینسي او کلتوري برخې یا یونسکو لخوا د فبروري 1 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شوه. د 2000 کال راهیسې دا ورځ لمانځل کېږي. سږ 2014 د ولسم ځل لپاره دا ورځ په افغانستان کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو د سازمان او همداراز مدني ټولنو سره په ګډه نن د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تالار کې لمانځل کېږي. په دغه غونډه کې به د افغانستان د ژبو او افغانستان کې د وګړو په مهمې ژبو باندې تمرکز کېږي، څنګه د دغو ژبو پالنه وسي، څنګه د رشد زمینه برابره شي او څنګه د رشد زمینو څخه ګټه واخیستل شي. د بیلابیلو برخو څخه به بیلابیل ویونکي یا ویندویان یا څېړونکي پر دغه موضوع خبرې کوي او پر دغه موضوع به بحثونه کېږي.
بلې ښاغلی کیمی، دغه ورځ څو کلونه را په دې خوا په افغانستان کې لمانځل کیږي، څه فکر کوئ چې د ژبو د غنا په برخه کې په افغانستان کې څومره کار شوی دی؟ په ځانګړي ډول غیر رسمي ژبې چې دي د هغوی دپاره څومره کار شوی دی په افغانستان کې؟
افغانستان د نیک مرغ د ژبنیو ارزښتونو او ګڼو ژبو په درلودلو سره غنی هیواد دی. ژبې کله یوې خوا د پوهېدلو، پوهولو، فکر، شناخت، پېژندلوي وسیلې دي، بلې خوا کلتورونه په ځان کې ساتي، کلتوري ارزښتونه ساتي. افغانستان د خپلو کلتوري ارزښتونو او ژبنیو ارزښتونو په ساتلو سره دا مهال له نیکه مرغه ډېر څه لري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري، د ګڼو ژبو د فولکلور او نورو ارزښتونو په ساتلو، همداراز په ګڼو ژبو د پښتو او دري تر څنګ په لږکیو ژبو د خپرونو او هغو ژبو ته په پاملرنه ګڼ سیمینارونه دایر کړي دي او پرله پسې توګه غونډې رواني، سیمینارونه او د کتابونو چاپ. او تاسو به خبر یاست چې وطنداران ورځپاڼه هر ورځ په بېلابېلو ژبو خپرونې کوي. ښه دی دغه حرکتونه یا د دغې ورځې لمانځنې د هغو ارزښتونو او هغو لږکیو ژبو پر ساتنه او پر پالنه باندې د خلکو تمرکز او پام ډیر کړی دی.
بلې، و پښتنه روسي خغلې کیمیا غدا چې کپملرنه نشي دغه ژبو ته، دغه ژبو غناته په افغانستان کې، آیا دا وی رښتیا دی چې دغه ژبه قرار قرار لمندتلو په حالت کې وي؟
د نړۍ د شاوخوا 4500 ژبو له جملې ځینی د چېړونکو په خبره د لمنځتلو د ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې لنیکه مرغه ک د لژکیو د ډیرو لژکیو ژبې هم یي، بیا هم تر یو ځای پام ورته شوی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت تر څنګ یونسکو او ځینو نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو چې په ځانګړې توګه پر ژبو کار کوي یا د ژبو پر رشد او ساتنه او څېړنه کار کوي، دغه موضوعاتو ته پام کړی دی. موږ په ډیر نږدې کې لنیکه مرغه د کمی ژبې د لمنځتلو د ګواښ سره مخامخ نه یو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی و چې په افغانستان کې د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې د نمانځغونډې په اړه معلومات راکول. دغه ورځ نن د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ لخوا وزارت لخوا لمانځل کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو تاسی دمشی بد ازادی رادیو خبرونه ته خوږی است. افغانستان د ولسی جرګې دویم رسیالوی چې امریکا ته د سفر په جریان کې له امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. محمد نذیر احمدزی له ازادی رادیو سره په مرکه کې وویل چې امریکایي چارواکو سره د امنیتي سکتور په برخه کې د نویو مرستې ژمنې کړې دي. د ازادی رادیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلې چې امریکا ته سفر کومې لاسته راوړنې درلودې.
پښتانه ډېر ښه سفر وو. زه وتوانېدم چې د افغانستان لپاره 50 بالا تایرې چې مخکې هم د مونږ امنیتي سکتور سره دوی خبرې په دې کې روانې وي، خو فیصله هلته وسوله چې 50 بالا تایرې به نوي افغانستان ته ورکول کېږي او همدارنګه به پیلوټان نوي تقریبا 50 نفره اوس خو تر 2010 کال پورې 200 نفر ته به تعداد رسېږي. دا به د ټریننګ لپاره غواړي او د دې په څنګ کې هغه کومکونه چې په استراتیژیک یا بیسیک قرارداد کې مونږ سره شوي وو چې دینه به ما سوا اضافه نور کومکونه کوي تر څو پورې زمونږ امنیتي سکتور په صحیح معنا سره په خپلو پښو ودرېږي او دوی اوسې کولی چې خپله راځي نه په ښه طریقې سره.
څه ډول تیاری ورکول کېږي افغانستان ته؟
نو ما سره تعهد وکړ چې نوي ماډرن اسلحې یا هغه د نوي ټیکنالوژي لرونکي تیارې 50 پاله تیارې به دوی افغانستان سره کومک کوي چې تر څو پورې زمونږ اوازي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي.
که په ځانګړې توګه راته ووایې چې حاجي صاحب تاسې سفر امریکې ته او هلته له کومو چارواکو سره ولیدل او په کومو مسایلو مو سره بحث وکړ؟
د اوباما خاص استازي د سره ملاقاتونه درلودل، همدارکان د دوی نظامی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. د دې په څنګ کې د دیموکراتانو تراتون کې هغه دی غوي کاندیدانو هغه سره ملاقاتونه درلودل. نو مختلف اقشارو سره مالته ملاقاتونه وو.
کوم ژمنې در سره وکړې په دې سفر کې او په دې ملاقاتو کې امریکایي چارواکو تاسو سره؟
ژمنې خداوي چې دوی هغه خپل همکاري چې سوپر دې 15 کلونو کې افغانستان سره کړې د راتلون کې لپاره هم تعهدات خپل تازه کړل چې په هر صورت به کې د موږ حکومتونو بدليږي پالیسی به هم دغه چې افغانستان به حق اولیت په آسیا کې دی مونږ یې او موږ غواړو چې افغانان لکه څنګه چې دوی اوس مترقي شوي دي توپک په ځای باندې خبرو ته دوی برنامه رسېدلي دي. همدارکم به دوی سره هم په دغه اجتماعي کارونو کې همکاري کوو او هم په نظامی بخش کې چې د څو پورې وسو کولی چې په افغانستان او په منطقه کې امنیت راشي نو موږ به افغانستان هېڅکله ویر نه کوو او په خپلو کومکونو کې به نور اضافه والی کوو او حتی دا لابي به کوو چې نور د موږ همکار هیوادونه یغوی بم دیتا هڅو چې افغانستان کې خپل کومکونه جاری وساتي.
کوم اړتیاوي نور شته چې امریکایي چارواکي باید افغان حکومت سره په هغه برخه کې مرستې وکړي؟
فعلاً خو موږ تاسو ګورو چې د اقتصادي بخش کې افغانستان اوس فعلاً صلح ته ضرورت لري. د صلح په مورد کې ما خبرې ورسره وکړلې چې تاسو د نظر په صفت نه دي یو پارټنر په صفت باندې چې دوی دا خبره قبوله کړله او دغه ما سره تعهد وکړو چې امریکا افغانستان کې به نظارت نه بلکې د یو شریک په توګه باندې موږ تاسو سره وګپ وګه باندې ولاړ یو. دا موضوع دویمه اقتصادي برنامه وي چې په هغه کې موږ ورته وویلې چې تر څو پورې دې موږ معدنیات یا موږ په خپلو پښو باندې درېږو هغو پورې موږ کومکونو ته ضرورت او بالخصوص د امنیتي سکتور په مورد کې موږ زیات بحثونه درلودل. په څنګ کې دا هم د هېرولو وړ نه ده چې 15,500 عسکر نه وي. دوی تعهد وکړ چې که وخت ضرورت هغه د افغان دولت یا امنیتي سکتور پورې اړه لري چې هر کله یې تاسو ضرورت و 15,500 عسکر به نور موږ افغانستان ته لېږو. نو ما په ان اوس امنیتي سکتور سره موږ مشوره کوو چې په خیال چې وزونه کې باید موږ خپل دیسونه ولرو. د دوستانو
د افغانستان د ولسی جرګې دویم راستیال محمد نذیر احمد زیو چې امریکا ته د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
قدرمنو اوریدونکو او اوس هم د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته کتنه لرو چې اسد الله لودین اړولې دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د اوبو د مهارولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سلما بند د سیاسي اوبو د مدیریت پیلامه ده. په مطلب کې راغلي چې د سلما بند د شپږ سو څلوېښت میلیونه متر مکعبه اوبو ظرفیت لري او ټاکل شوی چې ډیر ژر له دغه بند څخه ګټه اخیستنه پیل شي. د مطلب لیکوال ویلي له قانوني پلوه ایران او پاکستان حق نه لري چې له افغانستان سره د اوبو د مهارولو په موضوع کې مخالفت وکړي. خو د لیکوال په باور په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان خپل لاسپوڅي هڅولي چې د سلما بند د کارونو په وړاندې خنډ پیدا کړي. په مطلب کې راغلي ایران تل افغان کډوالو څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخیستی او افغان حکومت ته هم پکار ده چې د هریرود سیند د اوبو په مهارولو سره پر ایران فشار راولي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه خبرې راخیستي چې ویلي دي د افغانستان اوبه به مهارې کړي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت به د اوبو د مهارولو لپاره په هیواد کې د اوبو د یوشتو بندونو چارې پیل کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستان د افغانستان نوره خاوره لاندې کوي خو چارواکي څه کوي. په سرمقاله کې راغلي چې د سرحدونو او قبایلو چارو له وزیر وروسته اوس د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم ادعا کوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په صفري برخو کې تحرکات پیل کړي دي. د سرمقاله لیکوال ویلي پاکستان ممکن دا هدف ولري چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سرغړونې وکړي څو دا موضوع د کرښې تر رسمیت پیژندو پورې ورسول شي. د ورځپاڼې په باور که پاکستان د خپلو دې تحرکاتو تر شا هر ډول هدف لري باید افغان حکومت یې په وړاندې غبرګون وښیي او خپل دریځ واضح کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته د نیټې په اعلان کې نور ځنډ د توجیه وړ نه دی. په سرمقاله کې راغلي د راتلونکي سه شنبې ورځې څلور اړخیزې غونډې ته هیلې ډېرې دي او ګډونوال به یې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته وخت وټاکي. د ورځپاڼې په باور که څلور اړخیزې غونډې ونه توانېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي خلک به ناهیلي او پر پاکستان به هم د افغان حکومت باور کم شي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو څخه سره ټکوي وایي حکومت دوی ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی. نور هلې له سیمې زموږ همکار داوود تپان راکوي.
دا پکتیا اوسیدونکو په ولسوالۍ او کلیو کې د روغتیایي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې دا ناسمو روغتیایي خدماتو او د خدماتو د نشتوالي له امله ورځ تر بلې ناروغان د مرګ کندې ته لویږي. د پکتیا ټولو دیارلسو ولسوالۍ اوسیدونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپلو کلینیکونو او روغتونونو څخه شکایت کوي. د ډاکټرانو نشتوالی، غیر حاضري، نامسلکیتوب، د دارو درملو د نه ورکړې، د په خپل وخت خدماتو نشتوالي د خبرو اصلي موضوعات دي. دوی دا هم وایي چې په سیمو کې د ولادي ناروغانو پالنه نه کیږي او په کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او کمزوری روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې زیاتیږي. د منګلو د دوو ولسوالیو اوسیدونکي
خوره لدن خیل د مرزا کې ازوت خوړ خبري دي یو ډاکټر په خبرای جاي یوه ښځه په خبرای جاي یو مړه دی وای ښځه تداوی کوي
څنګه تداوی تاثیر کوي
تداوی تاثیر چې کړه خو بیا یې میک والو دی
د دوی په خبره چې ولایتي اداره د صحیح وضعیت د سار ډلې نه لري او په منظم ډول د خپلو کلینیکونو نظارت نه کوي او نه هغه ډول چې لازمه د کارکوونکي استخداموي. په خبره په دنده ګمارل شوي کسان په اړیکو راغلي دي. د زرمت ولسوالۍ دوه تنه
زه یوسف د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زرمت کې خو کلینیکونه شته خو بس په نوم باندې کلینیک د نور شی نهشته. ښځینه ډاکټرانې به دومره ته ویم چې له دولسم هم لا نه دي فارغې او بس ورې چټي پټي هسې وخت تېری نور څه تداوي دغه یو شی نه شي کولی. مرکز نه نظارت پرې کېدلی نو ورې به یې روغې ډاکټرانو لېږلي یو شی نهسه.
نوم یې سلطان محمد د زرمت. یو شبکه د خپل د زرمت یو کلینیک چې په مرکزي کلینیک ده خپل خپلوي سره پالي ټول خپل کسان دي او خو دا یوه ستونزه ده چې امیل خان څوک دلته مقرریږي بیرته دی خو پښتنه نه کېږي حیات نسته چې مریضان نه اضافي پیسې اخلي خپلې شخصي ګټې په خاطر باندې په کورو کې اوسي.
د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د پاکستانیو نرسانو یادونه کوي چې پرته له کوم اسنادو خپل سره کار کوي او حتی د دوی په کلینیکونو کې ولادي ناروغان مړه شوي. مدني فعال عبدالله مخلص د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دا ما د خپلو سترګو لیدلی حال ده چې د میرزکی په ولسوالۍ کې یو کس کلینیک جوړ کړی، شخصي کلینیک یې جوړ کړی ده، له پراچنار نه نرس راوستې او هلته د ډاکټرې په نوم باندې خپل فعالیت کوي. چې څه موده وړاندې یوه زنانه د ولادت په وخت کې چې وروړې وه یو شواروز دې په کلینیک کې ساتلې وه، له هغې وروسته هغه ښځه د وفات په وخت کې بیا وروسته ملکي روغتون ته رالېږله. نو دغسې ورته موږ سلګونه مثالونه لرو.
نوموړی زیاتوي چې دا ډول پېښې په ټولو لرو پرتو سیمو کې لیدل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د سوریه د اپوزیسیون لویه ډله وایي په دې شرط یو احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریه حکومت لومړی د وسلوال مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونه بندیان خوشي کړي. دغه ډله یو احتمالي اوربند ته په داسې حال کې چمتووالی ښیي چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره هغه اوربند چې نړیوالو پرې موافقه کړې وه او باید دوه ورځې مخکې جاري شوی وی نافذ نه شو. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د سعودي عربستان ملاتړی د خبرو عالي کمیټه چې د سوریې د اپوزیسیون د لویو ډلو استازیتوب کوي وایي د یوه پیاوړي اوربند ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا ده چې د سوریې حکومت لومړی د ټولو هغو سیمو محاصره پای ته ورسوي چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. د خبرو عالي کمیټه دغه راز وایي چې د سوریې حکومت باید ټول په زرګونو بندیان هم خوشې کړي. دغه ډله د اوربند خبره په داسې حال کې کوي چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د بل هغه اوربند چې نړیوالو یې ملاتړ کړی و د نافذېدو ضربالاجل د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د خبرو د عالي کمیټې ویاند سالم المسلط وویل د اوربند وروستی مهلت پای ته ورسید، خو روسیې او د سوریې رژیم څه ونه کړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوریې د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. هغه اوربند چې د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سوریې ملاتړې ډلې پرې موافقه کړې وه، د تېرې جمعې په ورځ باید جاري شوی وای، خو دغه اوربند جګړو د شدت له امله نافذ نه شو. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پولې ته نږدې تهاجمي حملو ته هم زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند ته تیار دی چې ترورستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریې یو انلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار وو، خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د ترورستانو مخه نیول کیدی شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تېره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. له تېرې سپتمبر میاشتې راهیسې لکله چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تېر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا یوه بله پایه هم تخریب شوې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر ملمنځه وړی او شپږ طالبان یې نیولی دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په مرکزی ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د عراق قبیلوي ملیشا په فلوجه کې د داعش ډلې د سختدریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. او راپورونه وایي چې د امریکا په شمالي ایالت مشیګن کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي.
اوس هم د افغانستان اقتصادي خبرونه. تر هغې وروسته به د ناجي ساپۍ په کوربتوب روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې افغان حکومت غواړي افغانستان له وارداتي هیواد څخه په یو صادراتي هیواد بدل کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسل خانجان الکوزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د حکومت له دغه اقدام څخه توت هرکلی وکړ.
نو زه فکر کوم چې دولت خاص علاقه لري چې صادرات زیاته شي، د وارداتو زیات صادرات وري شي. دا زمونږ لپاره خوشایم ده او مونږ هم وتاس تجارت ځان متحد بولي چې دا کار به انشاءالله ترسره شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شمې په ورځ د کرنې د پراختیا په څلورم ملي کانفرانس کې وویل چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا له میاشتې څخه هر ورځ د حواله لارې شپږ سوه ټنه تازه میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادره شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ټولو پراخو ځمکو او د اوبو د بې شمېره سرچینو له درلودلو سره سره هم تر ډېره د خوراک کرنیز توکي له نورو هیوادونو واردوي. د افغانستان بانک وایي چې په تیر یو میلادي کال کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت 21% کم شوی دی. د افغانستان بانک مشر خلیل صدیق په دې اړه د یک شمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په هیواد کې روان سیاسي بحران، ناامنۍ، اروپا ته د ځوانانو تګ په بهر کې پانګونه هغه عوامل دي چې د افغانۍ ارزښت یې ټیټ کړی.
پول افغانۍ از لحاظ پښتوانی خود
نوموړی وایي افغانۍ پیسې په افغانستان کې یو غښتلی ملاتړ لري او په دې اړه په هیواد کې هیڅ اندېښنه نشته.
افغانستان وجود نه لري.
نوموړي هیله څرګنده کړه که چیرې په کابل کې د سولې څلور اړخیزې خبرې مثبته نتیجه ورکړي نو ښایي ورسره د افغانۍ ارزښت بیرته لوړ شي. او د شهزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 35 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستاني کلدارې 609 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم ز نجیا صفای لخپل نورو همکارانو سره یو زید ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې ستاسو هر کله کوم دوستانو نن په خبرونه کې تایرایډ ناروغي پاړه غږیږو. تایرایډ یو وړه غده ده چې په عادي حالت کې په سترګو نه لیدل کیږي خو په لاس لمس کیږي. دا غده د انسان د بدن د سون سیستم میتابولیزم کنټرولوي او د خپلې دندې لپاره د آیودین په نامه موادو ته اړتیا لري. کچېرې د وینې له لارې دې غدې ته پوره اندازه آیودین ونه رسیږي غده غټیږي چې دې حالت ته خلک جاغور هم وایي. د دغې ناروغۍ په اړه به متخصص ډاکټر صاحب تاسو ته پوره معلومات درکړي. په ابن سینا روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب رفیع الله سایس سره میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
ډېره زیاته مننه. تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0982215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. موضوع هم د تایرایډ غده ده او تاسو که د اړوندې موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ نو مستقیما ډاکټر صاحب به ځواب کړي. ډاکټر صاحب محترم، دې نه مخکې چې اورېدونکو ته ورشو که د تایرایډ په نامه غده تعریف کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تایرایډ په وجود کې یو سیستم ده په نامه د اندوکراین یا د غدواتو سیستم. د هغه سیستم یوه غده هم تایرایډ غده ده. دا د رګونو نه غنی یا ډکه یو غده ده چې کنرنګ ته وګورو سور رنګ نسواري ته مایل د غاړې په ساحه کې موقعیت لري. یعنی مخکې چې تاسو ویل په عادي ډول کیدای شي سړی احساس نه کړي دلته غده موقعیت لري خو په جس معلومیږي. دا د انګلیسي د اچ توري په شکل باندې، یعنی دوه لوپه لري. د هر لوپ اوږدوالی تقریبا 15 نه تر 6 سانتي متره پورې ده او دوه طرف یې غاړو کې موقعیت لري. که موږ داسې پاس وګورو غاړ ساحه کې داسې یو کارټلیج یا غزروف جس کېږي چې په نامه د تایرایډ د همدغه غدې په نامه هغه هم یادیږي. نو دا دوه لوبه لري. لوبونه د یو بل سره د یو ساختمان د اسموس په نامه سره یو ځای شوی ده. یا د اچ شکل لري د انګلیسي توري او یا د یو شکل غوندې. دا په دوه شکلو ده. تقریبا وزن د ویل چې د 15 نه تر 30 ګرام پورې عادي حالت کې ده او کېدای شي ښځو کې لږ ذره ده وزن زیات وي. نو د خلف یا شاته دوه جوړې نور واړه غدوات خر لري چې هغه ته پارا تایرایډ وایي. نو دا د یو کپسول په واسطه په اصطلاح احاطه شوی ده د غاړې د جلد لاندې. به یو بله طبقه ده په نامه د پلاتسما په نامه د لاندې موقعیت لري. نو دا بیا لوب یعنی دوه لوبه چې لري دا په نورو واړو قسمتونو په نامه د لیوبول باندې ویشل کیږي او هغه نه وروسته په فولیکولو باندې ویشل کیږي. دغه فولیکول نه یې دغه په اصطلاح وظیفوي ساختمان ته ویل کیږي. دا یو قسم نس چې دی په داخل کې چې
ډاکټر صاحب رازو اوریدونکو ته قاضی صاحب پښتون په لیکه کې د ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
محترم صافی خوري تاسو سلام علیکم او تاسو درنه مېلمه تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
موضوع متاثر د خدای دې چې موږ واقعا ځینې مستفید شو. زما تاسو مېلمه سره درې پوښتنې. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه ناروغي دغه دغه غوده چې ده یعنی یو قسم لري او پر اقسامو باندې ده یعنی پر څو قسمو باندې ده. او دوه پوښتنه مې دا ده چې دا په نورو کې ډېره پیدا کېږي که په شوو کې ډېره پیدا کېږي. او درېمه پوښتنه مې دا ده چې علاج د دې ناروغۍ څنګه دی، یعنی پرهیز څنګه دی او علاج څنګه کېدلی شي، او که چېرې علاج ونه شي نو څومره خطرناک واقع کېږي.
ډېره زیاته مننه قاضي صاحب پښتون. ډاکټر صاحب دوی دوه درې پوښتنې لرلې، تاسې هم لیکلي نو مهرباني وکړئ.
بله درسته ده، دوی ورور پوښتنه موږ واخیستله. اول ورته سلامونه تقدیم کوو. اول دوی ویل چې دا په څو ډوله ده، خو یو خو کېدای شي د اناتومیک یا ظاهري شکل نه، دا کېدای شي چې د غاړې قسمت کې وي، بعض اوقات چې دا غټه شي د سینې د هډوکې لاندې موقعیت ولري. نظر د مریضی ته دا مختلف انواع لري، یو کېدای شي دا غوده کم کار وي یا د کار کم وي، دا هم یو مریضی ده. یو مریضی دا ده چې دا کار د اندازې نه زیات وي، پر کار وي، دا هم یو مریضی ده. کېدای شي دا غوده په سرطان باندې اخته شي چې دا هم یو نوع مریضی ده. او کېدای شي د غودې قسمت کې سیست غوندې یو قسم کتله یا یو بل غوده پیدا شي چې هغه هم یو نوع مریضی ده. یعنی مختلف اغلې چې د خبرونې په لړ کې بیا په دمو فصل بحث وکړو. بل د ویل چې دا په نرانو کې زیات ده که په ښځو کې زیات ده. معمول یعنی په زموږ مملکت کې او دغه معمول ده یو قسم ده په نامه د ګراویز ډیزیز ورته وایي. دا زیاتر په ښځو کې ده، تقریبا عمر یې د شلو نه تر څلوېښتو پورې چې ورسیږي، او نسبت یې د اته په نسبت یو ښودلی، یعنی که د اته ښځو په مقابل کې یو نر په دې هغه کېږي مصاب کېږي. علاج لري، علاج کېږي، یعنی هغه کمکاري که ولري هغه هم تداوی لري، او که پرکاري ولري هغه هم تداوی لري. یعنی پرکاري ته هایپر تایرویدیزم وایي او کمکاري ته هایپو تایرویدیزم وایي. دا علاج لري او تداوی کېدلی شي.
بلې د غرس پښتون یوه بله پوښتنه دا وه چې که چیرې درملنه یې ونه شي ستاسې له نظره څومره خطرناکه ده؟
یعنی هر مرض په طبابت کې که درملنه ونه شي هغه یو ناخواله رامنځته کوي چې په طبي اصطلاح هغه ته کمپلیکیشن وایي. یعنی د تایراید امراض چې دي دا هم که تداوي نه شي دا کولی شي اختلاطات رامنځته کړي، او اده اختلاطات یا ناخوالې ډېرې جدي هم دي، خصوصا په قلبي وایي سیستم کې، لکه کورونری آرتری دیزیز یا د زړه د رګونو امراض یا د زړه بینظمیګانې دا منځ ته راته راوړي. او بل عدم کفایت د زړه یا د زړه کار نشي کولای، نو مختلف هغه لري چې دا که تداوي نشي جدي مشکلات رامنځته کوي.
بلې ډاکټر صاحب، که د ډولونو په اړه یو څه معلومات راکړئ چې په څو ډولونو ویشل کېږي او کوم کوم ډولونه دي؟
مخکې مو ویلي چې تایراید یا کمکاروي چې دته هایپو تایرویدیزم وایي. یو شکل دا ده چې تایراید زیات کار کوي چې هغه ته هایپر تایرویدیزم وایي، چې شدید شکل په نامه د تایر توکسیکوزم ورته ویل کېږي. کېدای شي دا غوده په سرطان باندې اخته شي، او کېدای شي د کې سیستونه منځته راشي. مختلف هغه لري، اسباب لري چې د سره به بیا هم
ښه. ډاکټر صاحب اخونزاده په لیکه کې دی، د پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د بالا مونږ تاسو په تماس.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
ما سوال د ډاکټر صاحب څخه دا دی چې دغه بعض خلک چې دغه غوده لري په دغه کې په داستونو کې ډېر دغه ښځې دغه په دغه ښځو کې ډېر پیدا کېږي، د دې سره نه هم لري او دا سره کوم دردونه لري، د دې علاج سره کوم دي، او دا کې په دې مرض او غوښته یې د ده په دې څه چې دی، او دا په عملیات دوا کېږي او په دوا. دا سوال څه جواب راکړي؟
مانا نورو نام سوال واخت سوال ته ویل
مهرباني وکئ
تاسو ورور ویل چې دا زیاتر په خزو کې دا د تبازلک مفصل معلومات ورکړم ځکه چې مخکې ویل چې دا په فولیکولو ویشل کېږي او په فولیکولو کې اپیتیلل نسج ده چې په د کې کلوید مواد لپاره خالیګا ده دغه قسمت کې بیا یو نو مواد په نام د ګلایکو پروتین چې دا د هورمونو پیش قدم دي دا وجود لري نو اې د عضویت کې وظیفه څه شاید ده د هورمونو یعنی تایرایت غوده تقریبا څو رقم هورمونونه افرازدي چې په نام د تی 3 ورته وي ترایاید تایرونین او تی 4 یا ترایاید تایرونین یا تایروکسین هم ورته ویل کېږي او یو بل اوجرات په نام د پارا فولیکولر ده چې هغه کلسیتونین افراز کوي او کلسیتونین وجود کې د کلسیم سویه کوي کنټرول کوي نو د ورور چې ویلې په خزو کې زیاته ده او تداوی څنګه ده د ته به داسې ویل شو مخکې هم ویلې چې هایپر تایرویډیزم یو ناوې ده په نام د ګراوس ډیزیز باندې ګراوس ډیزیز دا یو اوټو ایمون ډیزیز یا د عضویت د حجراتو عکس العمل خپله عضویت په مقابل کې ده دا نسبت اته په نسبت د یو ده هغه ښځه چې د شلو نه تر څلوېښتو کالو پورې وي دوی ته معاینات کېږي یعنی د جاغور معاینات کېږي چې دا باید تشخیص شي چې آیا دا کمکاره ده غوده یې که پرکاره ده یعنی هایپر تایرویدیزم جدا تداوي لري هایپو تایرویدیزم جدا لري دا دوایی تداوی لري جراحي تداوی لري خپل مختلف سپونه لري
د تشخیص نه ورسته یعنی معلومه
تشخیص نه ورسته
عبدالهادی له هلمند نه بلې کې دوی ډېر منتظر پات شول مهرباني وکړئ سلام علیکم
پنې خو جن سلام علیکم زه خپل سلام نو ډاکټر صاحب ټول
علیکم سلام مهرباني وکړئ
مهرباني دا د مور کورنۍ مریض درو شي دوی دا د تازه نه مثلا ټکو د بدن دا د نه ورکیږي مثلا
ښه دغه سوال له سره مطرح کې او بخښي چې ساسي غږ پرې شو
بل پرسته مې نه ده خور یعنی چې زما یو دوه بچیان دي جریان دي مثلا چې کښینې ولاړې دي نه لکه چې وې چې تاسو په دا د سمر دي
سوال باندې درست پوره شو مړه تاسو ویل بچیان څه مشکل لري
زما دوه جریان زمون دي چې کښینې بار ولاړې دي نه دا په لکه وې چې سمر دي
دا عمر سمره ده
عمره وسنو بس درې کاله پر دې وسته تلرن کال دي
ښه دوی خبرې کولې شي هغه څنګه ده سې عقلي نگاز نه
یا خبرې نشي کولې بس کمی کمی خبرې کې خاص خبرې نشي کولې
د دې من نور راستا سوال مخسته تاسو ته جواب درکو د ورور ویل چې موږ یو ماشوم ده درې سالور کالو اوپر لدی هغه کیناستای نشي دا که ارتباط ورکو منګه د تایرایډ ډیزیز ته په ماشومانو کې هایپو تایرویدیزم چې هغه ته کریټینیزم وایي خاص یو ډیر شدید حالت ده چې یو سبب کېدلی شي چې هغه وي خو هغه ځان ته بیا خاص هغه لري کلینیک لري مثلا ماشومان قد ټیټ وي پوزه یې غټه وي د جلد رنګ یې لکه وړو غوندې داسې خامیر مانند جلد لري او هغه تاخر د عقلي هم لري یعنی هوښیاري نه لري خو دا کېدای شي کومه بله ناروغي ولري دوی که دا مریض نږدې د کوم اطفالو متخصص ته ویسي چې وکتل شي چې دا ایا څه مشکل لري دا همدا کوم کریټینیزم ده که کوم بله ناروغي ده د سبب شوې ده چې دا مسله نه شي ګرځېدلی دا تاسو ته د ورور تاسو مونږ
بله خمیره بنی وکړئ تاسو کوم څه یې غواړئ
خدای شته له
بله او مهرباني
نو د هغه په باره کې بز دغه اراز او علایم وایم چې هایپر تایرویدیزم څه هغه لري
ډاکټر صاحب د دې بخښنه سره یو بل اوریدون کې دی ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جوړیا
ډیره زیاته مننه ځانم معرفي کوي
نو خدای تاسو د دې ته مشکل نه ما پښتنه دا د خورجانې چې ما ولدا کار ته مخترم څخه مو دا پښتنه د چې ما سپنه تقریبا د درې څلور ډیر سخت په آزاد یم نو بیا مې اپریشن هم کړی دی خو څه لرم پښتنه مې درد کوي دغه د پاره چې دې ما ته څه فرمایې
ښه اتمن ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې خو تاسو کوم پښتنه
دي استونه عملیات هم کړی یعنی دانه استونه تانسالو نه عملیات کړی استونه درد کېدلې تاسو زیات او ډېر ورو
په پنی و و د سپنه درد می دیار کده برای اولار ما کوچی تا پا کوچی که می اپریشن کرده دی خوز تیلن آغا چه پازانه میت گرده ندراته کلی و سپنه می تک تبری دست دانیه میده میده دانیه را کمشانم پا کشی پیدا کیجی او دست لکه دویشتان پا شکل دست شان هم پا کشی پا دا سرو را گو کیه
ده خو رو را دستونی عملیات چه دکره ده ستونی درد یا تانسلایتس وی یا فرنجایتس وی یا التهاب ده بلومی یا التهاب ده تانسلووی ده بل مشکل ده خو تاسو کوششو که چه دورو خاورو ده شان نزانو ساته کلا چه غذا خوری لگ زرا حفظ و سیاه ده خلی مراد کهی او ده بهتر اغا ده پاره تشخیص ده پاره چه ده آیا کم باکتریایی مشکل ده یا کم فنگسی مشکل ده سم مشکل ده که ده کم گوشگولون داکتر متخصص تاسو ورشه چه نزده نو گوری چه استاسو که ده شی کم حساسیت تاسو ولاری نو مخی دنه چه تاسو داکتر سبتا ورشه تاسو که ده شی چه پا مالگوبای ضعیف بانده استاسو سستونه غرغره که ورس که دره سلور واره او دوا اخری او که ده شی چه تاسو متخصص داکتر تاور شی چه واره نزده نو کتل شی استاسو جدی مشکل سشیده
بله حمید سمدی له هلمند نه پلیک کې د مېرمنو کې سمدی صاحب
خبر راځل ډاکټر صاحب ما دا سوال ما یو څه تقریبا 12 کال کېږي مثلا د شپې له خوا چې شپې دوه ورځې تاسو ته ولاړو خو تر کوم د برې څلور ورځې ولاړ کوم د حساب کې چې شي کینو مېرمنو وکړه چې د سیاستانه درمدنه راتوې ښه
بله ما نه اورم دوه عمر 12 کال ده
ولاس
ولاس کاله ماشینه وو مانا وروره د وروره وایلی چې زما دولس کاله ماشوم ده شپې د خونه زای لون کوي دا ماشومانو کې معمولا یو مشکل ده اول کې د شیشه په اصطلاح بعضی خاص تخنیکونه لري چې ته وکول شي دا مخته کې مثلا شپه کې سو واره دی هغه ته بوزي تشناب ته بوزي شپې د خونه مایات غوم نه زیات ورنه کوي ورته او دا عادت کې چې بل اخر دا وشي کولای خپل دا کنټرول کی خو اته په نور نړۍ کې خاص الارمونه دي چې په مغه ټایم کې چې دوی مثلا خپل بستر لوندوي خاص الارم ورته نصبېږي هغه الارم ورکوي بیا دا عادت کېږي آهسته آهسته خو بل اخر کولی شي بیا دا طبي تداوي لري تاسو کولی شئ چې د ماشومانو متخصص یو ډاکټر صاحب ته ورشي او دغه مشکل ورته ووایي اول کوشش وکړي چې دغه څو نقطې چې دي تاسو کېدای شي چې شپې څو وارې دا مجبور کړي که خوب کې هم وي راویښې کړي چې دا تشناب ته لاړ شي او شپې د خونه اوبه چای دا شیان ورته لږ سره کم ورکوي او که بیا هم ونه شو په دې تخنیکو باندې بیا کېدای شي تاسو متخصص اطفالو ډاکټر ته ورشي چې ماشومان ډاکټر د په باره کې تصمیم ونیسي چې آیا طبي ده
بله روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ بل اوریدونکی دی له هلمند نه مهرباني وکړئ السلام علیکم
زما دغه بدن خارش لري دغه میده میده لکه ستړي چې راځي داسې دغه جدي مریضې مې تکلیف نه
بله من غږ اورئ تاسې بله دغه پوښتنه له سره مطرح کړئ غږ مو پرې شو سم مو ونه اخیسته دغه پوښتنه
دا زما بدن به ستاسې میده میده راځېږي داسې یو خارش وي چې بیا بېرته هغه د مرسې بیا سره سره ټپونه وي چې بیا هغه ټپونه نیسوم دوام وي چې بیا بېرته ورک شي راته خو بس دغه کېږي نه پروسه ښکاله یې چې دا تقریبا سره شته
دا وروره که مې خوراک سره ارتباط لري یا کوم لباس جامې چې اغوندي هغه سره مې ارتباط لري که نه لري تاسو نه ده چې کړی
نه دغه سره داسې نه پوهېږي چې ګرمي مې اوسي لکه د بخار ته چې کښېنم نږدې بخارۍ ته کښېنم بیا دغه مې دغه مشکل مې څه زیات شي
او مننه وروره ستاسو سوال مو اخیسته ته به جواب ورکړم ورور پښتنه وکړه چې ما بدن خارښ کوي کله چې بخاري ته کېنم او دا بعضې جلدي حساسیتي ناروغۍ دي چې هغه شدید حالت بعضې وختو کې ورته اورتکاریا هم ویلی شي داسې لکه چاپ چاپ سره د جلد نه لږ سره اوچت وي خارښ لري او سره سوزش لري یعنې معمولا د سبب حساسیت یا الرژي وي دوی کولای شي چې اول کوشش وکړي وګوري چې کومه غذا چې دوی خوري هغه سره دا مشکل ورته پیدا کیږي، تغییر دی آب و هوا دا یا مثلا ګرمي ته کینی یا سړه هوا ته کینی دا تغییر ورته راځي، یا کوم خاص جامې چې اغوندي مثلا یا پشمی دی یا استریچی وي، د سره کوشش دی وکړي چې خپل دا مشکل جلوګیری وکړي. او کوون شو بیا دا یو جلدی ډاکټر صاحب ته ورشي چې وکتل شي دغه بخارونه کم شکل دي، مختلف امراض کېدای شي چې دا رقم بخارونه ورکړي چې هغه د مرض تشخیص یې وشي، بیا به ورته لازمه لارښوونه د متخصص جلدی ډاکټر ته خوانه
شي. بله، محب الله خان له هلمند نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام دیدی، خوښه جوړه.
ډیره مننه، مهرباني.
ډاکټر صاحب، خو ما دا پوښتنه دي د کوچنیوالي سره د سترګو تکلیف لرم، ډېرې کمزوري وې، بس سترګو دې کابل هم لاړم، بجې هغه د چشمه کې راغله، چشمې راغلې، څه هو نه کړله، دا مشکل
دی. کوم عمر نه دا مشکل تاسو ته پیدا درلوده؟
دا د کوچنیتوب دا مشکل ماته تېر شوی.
یعنی تاسو لرې نشئ کتلی؟
ولری نشه کتای، بس دا ورځ را لښې یو زمرته وګورو ډیر بریښه او د شپې د مخې ګسره د بیټری شرخه په کس کار
سوزه شو خارښت کنه لری سترګې
نه
خمانه نه ورور ستاسو سوال مخسته
خا دې من
مېرمنې ورور پښتنه وکړه چې کوچنوال څخه از ماستر کې مشکل لري او آینه کې د سترګو ډاکټر صاحب ورته توصیه کړې دي، یعنی سترګې خاص تخصصي بخش لري، کوم لارښوونه چې د سترګو ډاکټر صاحب ورته کوي، خصوصا په ماشومتوب کې بعضي مشکلات د سترګو وي، خطاګان دي، انکساری وي، بعضي مثلا لری نشي کتلای، بعضي مشکلات وي چې اکثرا د عینکو په تاسو کولو سره کېدای شي چې دا مشکل هغه شیراف شي. نو دوی ته زما مشوره ده چې دوی د سترګو متخصص صاحب سره مشوره وکړي او د هغه په لارښوونه باندې عمل وکړي، ان شاء الله چې مشکل به حل شي.
من ګلاغه ل کاپسا نه پلي کې کېدای، مهرباني وکړئ.
مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اورئ.
پښتنه نه ده دغه جاغور چې کوم یو لږي او دا ارشیان کېدلی شي یا د عملیات یو ځای ونی شي، نو په خپل حال د انتظار دوام چیرې دا د خلکو د جاغور نه خبرې هم نشي کولی. البته
مننه لتا سي، مهمه پوښتنه ده ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه وروره، سوال مستاسو واخسته. جاغور دی ویل چې ار سی ام کېدل شي کنه، د حاملګۍ په دوران کې هم د تایرایډ په غوده کې بعضی تغیرات راځي، خو هغه ساحه چې انډیمیک دی آیودین کمک سره مواجه دي، دلته ډېر زیات باید متوجه اوسي چې هغه مایندې چې په هایپوتایرویډیزم یا د دې غدې په کمکاري اخته وي، دوی کېدای شي داسې ماشومان دنیا ته راوړي چې هغوی په هایپوتایرویډیزم یا د دې غدې په کمکاري باندې اخته وي، چې دا ډېر یو جدي مشکل ده او هغه بیا هیڅ تداوي هم نه لري او نتیجه هم نه ورکوي. تداوي چې د حالته خاص کریټینیزم وي، یعنی دا ماشومان چې دنیا ته راځي ی دوی قدونه ټیټ وی، ژبه د سیاو زمخته قوره لري، پوزه غټه لویدل وی او تاخر دی عقلی لري، یعنی آی کیو نظر نور اشخاص ته دوی تقریبا لس تر دوله سپورې دوی آی کیو ټیټوي. هغه د پاره هغه مایندې چې د حملګي په دوران کې د غراز علائم شو، اوس به تاسو ته وایم دا وسان کی وی، نو کوشش دی وکړي چې خپل دغه دی تایرایډ غدې معاینات وکړي، نشي چې خدای نه خواسته د تایرایډ په کمکاري او یا په هغه باندې اخته وي، په پرکاري باندې اخته وي. نو دا زموږ ورته تصویر ده.
من زابل نه بلوریدون کې د ګورو چې دوی کوم پښتنه لري، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مهرباني.
السلام او ډاکټر صاحب السلام، فضل الرحمن له کومې لاسه
پښتنه. علیکم السلام، مهرباني
وکړئ.
د غوده په کومه ساحه کې، د کوم منطقه کې د بدن؟
پوه
نه شوم، وبخښئ. د سینا په ساحه کې ده. د تایرایډ په باره کې باید هغه بعضې هغه مریضان چې غوده د تایرایډ کمکاره ده دوی څنګه به بعضې علامې وویو چې دوی متوجه اوسي. دا مریضان زیاتر ضعیفي لري، ستړیا لري، ډېر زیر ستړی کېږي، د سړې هوا زغملی نه شي، یعنی کله چې هوا سړه شي دوی ډېر زیات په تکلیف کېږي، یعنی عدم تحمل لري، همیشه قبضیت لري، دوی وزن زیاتوالی مومي، وزن کې زیاتۍ راځي، دوی ډپریشن پیدا کوي یا ګوشهګیره کېږي. دا خلک د اوازو کې بعضې اوقات تغییر راځي، غور کېږي، اوازې پوستکی وچ وي، د زړه حرکات کم کېږي، یعنی هغه نارمل حرکات چې د شپېتو نه تر سلو پورې د زړه حرکات په یو دقه کې وي دنه کم وي، د وینې کموالی باندې دوی مصاب کېږي، د وینې غوړې جګزي، یعنی هغه کسان چې دغه اراض او علایم چې ما ویلې دوی ولري، دوی باید متوجه شي، کېدای شي چې دوی د تایرایډ غوده کمکاره وي. خو بعضې حالاتو کې دا غوده کېدای شي چې پرکاره وي، چې هغه ته هایپر تایرایډیزم وایي، هغه کې بعضې دغه د پېژندنې اساسات دي. مثلا دا مریضان هم خوله ډېر زیاته کوي، دوی کېدای شي چې وزن وبایلي یا ډنګر شي په اصطلاح، دوی ته کېدای شي چې اضطراب پیدا شي یا انزایټي په انګلیسي کې ورته وایي، پلپیټیشن یا د زړه ټکان ورته پیدا شي، دوی داسې احساس کوي چې زما زړه ټکان کوي، ده باندې پوهېږي. دوی اسهالات کله اسهال وي، کله قبض وي، یعنی دغه عادت منظم نه وي، دوی ګرمه هوا نشي زغملی. برعکس د هایپوتایرویدیزم کله مریضان چې هایپر ته یا د غوده فعالیت زیات ولري، دوی ګرمې هوا عدم تحمل لري یا نشي زغملی، تخرشات لري، ډیر زیات بخار کیږي، اعصاب ډیر زیات خرابیږي، د خلکو هم نو ستړیا ډیر لري، ضعیفي لري، د زړه اوازونو دغه ټون ډیر زیاتیږي، کله چې موږ د زړه اوازونه واورو دغه ضربان شدت ډیر زیات شدید وي.
ډیره زیاته مننه دوستانو د خپرونې په دویمه برخه کې بیا هم د تایرایډ د غدې د مخنیوي